پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زفری دسیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو ښوونځینه د فراغت ازموینه اخلي. دغه وزارت ویلي دی چې د ازموینې لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي بیا وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. وړاندې خبرونه کې به د دې خبره جزئیات درته ولرو. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په یو جومات کې ځان رازړولی او مړ شوی دی. د پېښه انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. دا په تیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پېښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتین خبرې د اوکراین لویدیز متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي چې 1.7 میلیونه اروپا او 6.5 میلیونه نورې په اوکراین کې دننه روسي موته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشر همداراز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومان په ګډون 1003 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. دا چین ولسمشر شي جنګ پینګ په یو درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستر تولید کوونکي هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس له مخې شي جنګ پینګ به نن چهارشنبه سعودي عرب ته روان شي. دا له 2018 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نوموړی او د کورونا وبا وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقونو د اندېښنو له کبله ترینګلې شوې دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازې ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو ته د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته د کابل سخت اندېښنه او خوده او پکلکی وغنده. خو د کمیټې طالبانو د کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورټي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو نه د کانکور په څیر یو ازموینه اخیستل کیږي.
د 12 ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعته دوام لري. په ازموینه کې 130 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي.
خو د ښوونځي او ساده وایي د ډول ازموینه د زده کوونکو لپاره سخته ده.
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کال درس نه دی ویلی، تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له هغه خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی.
د نورستان په کامدیش کې نږدې 10 کلنه دښمني پای ته ورسېده.
تیر شی هر څه چې و تیر هیر شو. نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي.
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو. نړیوال مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغوړه
دیشی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبانو حکومت د بهنې وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې دی آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مزامینو آزموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د هغوی لپاره چې ټول کال په کور ناستوي او خوانزي تړلي وو. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 30 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ده نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخلم. وایي د خپلې مطالمې د دورې تر ټولو سخت آزموینې ته روانه ده.
ما نمیفهم از نوعیت سوال ها کی چیګونه.
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلی دی، خو د ښوونځي درس تر کوره ډېر فرق لري. ویل کېږي چې زموږ آزموینه ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکامه نشم. ډېر اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له نجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته ویل چې آزموینې ته درې ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنې کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي، درې ساعته دوام لري. په آزموینه کې 130 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دغه چار جواب دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلی فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیر ورځ د آزموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دی ویل شوي چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د آزموینې هم د یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړئ کوم چې په دولسم ټولګیو کې دي چې سبا ورځ چهارشنبه چې شپاړسم د قوس سره برابره ده، د ازموینې په خاطر د خپلو ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرېدو په صورت کې مسؤلیت په خپله غاړه ده، ځکه چې دا ازموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو آزموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د هغو لپاره چې ټول کال په کور ناست دي او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو آزموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم او چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړم. هغه کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېاجلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې 14 میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو له نجونو زده کوونکو ښوونځینه د فراغت آزموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د ښوونځي لیوې ښوونکي مهریه جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې لاغلې جبرخیل پوښتلي چې نږدې یو نیم کال له ښوونځي څخه د نجونو بې برخې کېدل او دغه شان د ښوونځي او د مضامینو شمېر ته په کتو آیا زده کوونکي دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په درې ورځو کې زده کړي او په څو ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا دوه درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتو نه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. که یو مضمون امتحان کوو ساتو کې اخستله او ته دومره ټایم ورکوله بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې وساته وه کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بله استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه لیاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، هغه نتیج هم لرو. څومره زما شاګردان لایق اوسي، زما ولومره د اوسي ولومره د عمومي د مکتب اوسي، په درې ورځو کې شپاړس مضمون نشي یادول، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا وساته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کې هغه مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کینی ګوز، مونږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمون وایي، وساته په یو سانه کې کینی او بس سوال هم ورته رانشي، دم نه او محیط همداسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، وساته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلی، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس دې وساته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخسته، ځکه تعداد ډېرې، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خوا ډیر یخ د بیرون کې ناستل او سات څوکې نه پزمکه او سات په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېناوه چې روحي فشار هم ور باندې، درس فشار هم ور باندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونه ده. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي، همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هر ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هیڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکي مهریه جبرخیل و چې مرسلین ارسلان سره د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلویښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلویښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمني د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوی جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد دغه ورځ په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځ او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست دغه ورځ ارمان کاوه. د نورستان ټول ولست اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوي پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومي مشر حاجی محمد سلیمان:
دګي یوازې صرف اعلانول زنه واړم، چې اعلان سره تطبیق واړم. د سیم مجالس مختلف ادوارو کې وشول، ها خلک ها مادیات، ماده پرست خلکو خپل مادیات مخته بوتل، ها قومونو سرنويشت خولان دیک په هر شکل قیمت چی تطبیق واړو اے ورور کم نشیا اے ورور کوشتزیا تاسو حسد مکوي یو بل سره تیر شه هر څه چو تیر هیر شو نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي
د کامدیش او کوشتوس قومي مشرانوي د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي مولوی محمد یوسف
زمون د ورسرو د کامدیش د کوشتوس ورونو د موضوع د حل لپاره اخري او منتهای او فیصله به وي د وخت هم ز خپل ورسره نمایندګي تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزيز زمون ولوس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخصت به منی ان شاء الله اس وقت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې تم حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکي
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چار وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې په 1310 لمریز کال کې د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه هغوی روغه جوړه وکړه دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کیږي ټول پرې خوښتي خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځینو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هواریدو هڅې وشي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس په نړیوالی مسلې ته تم شو روسیې ځواکونه د اوکراین په دوو مرکزي سیمو د بې پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه ویشتلې ده د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هم مهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي همدا شیبه اسدالدین نصر په سټډیو کې د دې موضوع جزئیات پراته وي ستړي مشي
ډیره مننه فریده جانې د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسکا او زاپوریژیا سیمې تیر شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بي پلوټا انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزنخین کو ویلي د دوی ځواکونه توانیدل چې د شپې پر مهال د روسي ټوله اته واړه الوزول شوی کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي د اوکراینی او لیدیزو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایرانی الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي ولنټاین پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دنیپرو پتروسک د تیر شپې بریدونو د غازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولې خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته په زاپوریژیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نخه کړی چې د 15 کلن انجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوی او یو شمیر کورونه ویجاړ یا نړیدلې دي دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې پرون د دسمبر په شپږمه نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یو بل هوایی اډه هم ویشتل د لیدې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی دغلته پرون په یوې هوایی اډه کې له برید وروسته اور هم بل شوی دی د اوکراین په ختیځ کې هم د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوې او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړي چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا پټی ټکا چروانه وي خدای ویلی و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال يرغليزو په سرلنۍ او جګړو ته ځان چمتو کوي په همدې حال کې واشنگټن په یو نوي اقدام کې پراتونکو کال کې له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې ژمنه کړې ده د دغه مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو
ډیره مننه کوم ودان صد لدین و چې د اوکراین پر روسي جزئیات وی خبرې کولې
د قطر لزرغونو دګرونو
دا
فوتبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوتبال نړیوال جام سیالي او د منځلوب په ورسته ورس په لومړی لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبي ډګر ته وتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبي وخت بشپړ کړ. د لوبي پر مهال اسپانیا د هدف په لور دیار لس او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. اسپانیا په دې لوبه کې واوی اصلنه برلاسي واخو د پنالټي شوټونو لامل لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې درې ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د درې شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویم لوبه چې تیر شپه د کابل پر وخت 11 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړه. د پرونی لوبې په پایلو کې یوه بله پیاوړې لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسېد. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنل تر پیل مخکې په لوبو کې د دوه ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونه ده چې د دسمبر میاشتې په 14 نیټه به نیمه پای لوبې وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سیشن به چاودنې ته هم اړولې دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سیشن به په سهار په مزار شار کې د غنی غونی پر مهال د دولتي کارکونکو یو بس ته چیرمه د سړک پر غاړه یو بم و چاودید چې له عمله شپشتنه ووجل سول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځندوي چې شذ یونجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبي وکړای شي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر په 15 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیر چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي، ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري ګالري د نصبولو لپاره یې کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 13 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل و. په مقاله کې راغلی چې د ماشینخانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2018 کال په اگست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه وځنډول شوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
نن مو په میدان وردګو ولایت کې وښنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونی لزګونه کلونه عمر لري او د ځای خلکو باور ده چې د انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د دې سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونی که انسانان دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې له بام راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډې د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډه خېلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډې ته ځکه شنه غونډې وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډې دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچ الله د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې په اړه موږ ته معلومات راکوي.
سداسې موږ هم د پخوانیو خلکو نه همداسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده و په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پې سوې وه، بمبارونه وتې. بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دی کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت ونو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې موږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې. بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي، هغوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې. اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو په اړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که یې څوک یوه څانګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعاً مالي او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څانګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خکیره ما نو کور ته سل فیصده څه مه رسېږي، ځکه موږ د دې ساحې محل خلک یاستو. یا یې کور ور اخلي، یا یې ماشوم له دیواله له بامه راغورځي، یا یې ښځه په تناره. نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دلته شته چې هغه په کلو کې په خځې راریبي واښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دلته وچ خسته دانه راکوي، دا ونې نه راماتي. دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې وه حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې وه، اوس سرمه سوربخوندې وایي. اوس پرحاله چې موږ خپله یې راماتو، کله چې کله به چکله په لاړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډې کې چې ونې پرې ولاړې دي، داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکې شتون لري او دغه غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورزي، ځکه ویریږي چې ماری ونه چچي.
ستاسو لا پیغامونو
دجنی رسمی څخه ستای سره په اړیکه کیم. زموږ سیمه چې د نیولیری پرته سیمه د ولسوالۍ څخه هیچا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډیر منندوی یم او ډیر 15 کاله کېږي چې زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو ما ازادۍ راډیو اورم.
وو روزانه ازادۍ راډیو موږ اورېدل. ازادۍ راډیو ښه خبرونه وي. موږ بل څه لاسرسي نه لرو، بس کچیر تاسو واتس اپ یا دا شی لرو موږ خپل د ځان سره د وکیل اساس خبرونه به موږ اورو.
ازادۍ راډیو د موږ په ځوان کې ډېر تغیرات راوستلی وو، بل خصوص د درسي خونه نه و. لوغه نه موږ ډېر استفاده کوله. په کور کې موږ د جنکانو ډېر استفاده جن کوله، ځکه چې ښوونځي بند وو. اوس موږ دا خبرونه په موبایل باندې اورېدل، رادیو غانې نه لرو. په موبایل کې خدغه غونه راځي. تاسو پېښ کوم تاسو راته ویلې دا نه راځي په موبایل.
ازادي رادیو چې پر اف ام موج باندې بند سوی دی وروره په دا منځنوي څپو باندې یا اورو. اوس لکه څنګه چې مخکې اورېدل په هغه شکل کې اوس هم اورو، نو په منځنوي څپو باندې اورو ان شاء الله. نو دا یو اسانتیا ولس رسي و چې د افغانستان د ولس د لاس وتلې دی. د ازادي راډیو د لارې موږ هم خبر سوي چې په ډېر لوس ولایتو کې د اف ام د لارې ازادي راډیو وسنه اوریدل کیږي. موږ خپل اورو په هغه شکل کې چې مخ ما اوریدل. په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دا بل موج کې هم کار کوي اورو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یولس، چلروشت، دوستو.